درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبري له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمه شته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د دوی په وینا پاکستان ثانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. د بل خو د پاکستان امنیتي سرچینو د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دي د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه رمنلې. ملګر ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یوه راپور کې چې نن سه شنبه یې خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې راغلي په جولای میاشت کې د 1400 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبره له څو ساعتونو نیولې تر یوې شپې پورې د طالبانو په بند کې تېرې کړې دي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دوشنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د ختمېدو لپاره خپل ټول تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. د ترکیې په لویدیز کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوې دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزوله چې د یو شدت کې 4.5 درجې وو. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په لویدیز بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیا او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکوي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته پرېږدي. زیلینسکی په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا چهارشنبه په لومړۍ یوریزنې مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اوره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا نن سه شنبه د بنګلادیش تر 19 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. زموږ اخلو ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان خبري له خنډ سره مخامخ شوي. د طالبانو حکومت او ایران د سرحدي همکاري په پراختیا سلا وکړه. د ملګرو ملتونو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوي.
ویت الحمدلله د پروژې پر اساس رمیجه لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداروي په دغه هیواد کې تر 10,000 ډیر افغانان بندیان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې لا هم د کومې هوکړې راپور نه دی ورکول شوی. یو شمیر پاکستاني او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو په خبرو کې د دواړو لوریو د پلاویو په حواله یو بل په نه هم ژغې تورن کړی دی. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی د رغند خبرو چې نتیجه ولري هر ډول هڅه کړي، خو داسې ښکاري چې پاکستاني پلاوی له خبرو د وټلو هڅه کوي. پاکستانی رسنیو بیا د دې هواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړی او ادعا کړی چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي او له همدې عمله اوس مهال خبري اترې په ټپه ولاړې دي. د دې موضوع جزئیات واپرې.
د ترکیې په استنبول کې د طالب او پاکستانی پلاویو د خبرو نن څلورمه ورځ ده، خو لا هم د کومې هوکړې په اړه خبر نه دی ورکول شوی. خو یو شمېر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاویو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن سه شنبه د اکتوبر په 28مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ادعا کړی چې طالب پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په ټکو داسې ښکاري چې پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. په بیان کې دا ادعا هم شوی چې د پاکستان په پوز کې ځینې کړۍ د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. وړاندې راغلي چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون دا هم ویلي چې د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او چې پاکستان باید متوازنې منطقي او معقولې غوښتنې وړاندې کړي. که څه هم په دې بیان کې د پاکستانی پلاویو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پرون د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې پاکستان د ٹی ٹی پی او بلوچ ازادي غوښتونکو په وړاندې د طالبانو د عملیاتو غوښتنه کوي، او دا هم غواړي چې طالبان دې په دې ډلو د ترهګرو ټاپه ولګوي او مشران دې لاس تړلي اسلام آباد ته وسپاري. پاکستانی رسنیو بیا د دې هیواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړي او ادعا کړي چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي، چې له همدې امله اوسمهال خبرې اترې په ټپه ولاړې دي. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د پلاوی په حواله راپور ورکړی چې طالب پلاوی د خبرو په جریان کې کابل سره اړیکې نیسي او خپلې خبرې بدلوي. جیو نیوز په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې په دریمه ورځ خبرو اترو 3 ساعته دوام وکړ، خو کومه پایله ترلاسه نه شوه. په راپور کې د پلاوی په حواله دا ادعا هم شوی چې د خبرو په پیل کې طالب پلاوی په افغانستان کې د ٹی ٹی پی موجودیت تایید کړ او د پاکستان له غوښتنو سره موافقه وکړه، خو د سرچینې د ادعا له مخې له کابل سره تر خبرو کولو وروسته یې هر څه رد کړل. د پاکستان دولتي اجانس آی پی پی په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی پلاوی کابل ته خپل وروستی دریز وړاندې کړی، او طالب پلاوی ته ویلي چې د ترهګرو ملاتړ دوی ته د منلو نه دی او باید د دغه ملاتړ د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اکتوبر په 28مه د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی و چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې په ډیری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه وشي. په خبر کې راغلي و چې د درې ورځې د مذاکراتو په پایله کې به د اوربند د غزیدو، د لارو د بیرته پرانیستو، د بندیانو د خوشي کولو، د راتلونکي ناستې د وخت او ځای او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شوه، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه وویلي. د استنبول ناسته د رواني اکتوبر په 15مه پیل شوي او ویل کېدل چې درې ورځې به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19مه شروع وه. په هغه ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه، چې پکې په سملاسي اوربند او په استنبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. په دوهم دور مذاکراتو کې بیا د طالب پلاوی مشري حاجي نجیب کوي، چې مخکې د استخباراتو ریاست اداري مرستیالو. په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون یو غړی انس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور، د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس نور رحمان نصرت او د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی شامل دي. د غراز یو شمیر پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړ خپه دي ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسول، د پوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ګډون لري. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایي بریدونه کړي. له دې وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سخت نښتې وشوې چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ، او دواړو لورو ته پکې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 28مه د 13مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي، چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د سرحدي همکاري په پراختیا خبري کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل اکسپانه کې لیکلې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر پرون په کابل کې په یو غونډه کې د سرحدي همکاري د پراختیا او د خپلو ګډو پولو د ښه مدیریت لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل واوري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله یې د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دارول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شاراره رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلورمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوي دي. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یو ځل د امریکا او جاپان د موافقې په اړه یو راپور لرو. امریکا او جاپان موافقه کړې چې په خپل منځ کې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او د نادره طبیعي منرالونو لپاره به پر چین اتکا کم کړي. دا موافقه له توکیو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کتنې په ترڅ کې شوې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریا ستوري را سره ده. له دې واورو.
بلې څرمن صاحب، مننه. د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ له توکیو څخه د کتنې په ترڅ کې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدر اعظم سانایا تاکایچی ستاینه وکړه او په داسې حال کې چې د هغې د پوځي وړتیاو د زیاتېدو د ژمنې هرکلی وکړ چې دواړو لورو د سوداګرۍ او نادره طبیعي منرالونو قراردادونه لاسلیک کړل. تاکایچی چې یوه اونۍ مخکې د صدراعظم په توګه دنده پیل کړې د جاپان د پخواني صدراعظم شینزو ایبه چې په 2022 کال کې ووژل شو د لارې امپایرهوه ده. ایبه د ترامپ نږدې متحد او د ګولف د لوبې ملګری و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت وویل د جاپان صدراعظم همدارنګه ژمنه وکړه چې ترامپ د نوبل د سولې جایزې ته ونوموي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دواړو هیوادونو د هغو پروژو لیست خپور کړی چې جاپاني شرکتونو ته په متحدو ایالتونو کې د انرژۍ، مصنوعي ذهانت او نادره طبیعي منرالونو په برخه کې تر 400 میلیارد ډالرو پورې د پانګونې زمینه برابروي. توکیو د روان کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د ټرمپ لخوا پر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي له مجازاتو د خلاصون لپاره د یوې معاملې په توګه د 5.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پور او ستراتیژیک ضمانت امتیاز متحدو ایالتونو ته ورکوي. دغه موارد ښایي ترامپ له هغې غوښتنې په شاکړي چې توکیو د چین د تهاجمي دریځ په وړاندې د خپل امنیت لپاره ډېر لګښت ځانګړی کړي. میرمن تاکایچی ژمنه کړې چې د دفاعي لګښتونو د ګړندیو پلانونو لپاره به د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه تر 2% پورې ورسوي. ترامپ چې د توکیو په اکاساکا مڼۍ کې له خپلو سیالانو سره د خبرو د میز تر شا ناستو میرمن تاکایچی ته وویل هغه پوهه چې زه یې له شینزو او نورو څخه لرم تاسو به یوه له لویو صدراعظمانو څخه شئ. ترامپ زیاته کړه چې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدراعظم کېدل یوه لویه خبره وه. ترامپ د چهارشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته سفر وکړي چېرې چې نوموړی به د دې هېواد له ولسمشر لی جای میونګ سره وګوري او د پنجشنبې په ورځ به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتنه ترسره کړي.
د ترکیې د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 10,000 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ولی د روان کال له پیله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې تر 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې د افغانانو ده. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته بیرته استول شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته یوه افغانه کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته زندانې شوې او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي ده. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ریپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ریپورټ شوی او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن اتباع دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیې کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیې میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیان ګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د خوست ولایت په مساخیل، ګوربز او شمل کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو د کانالونو د جوړېدو پروژې او خلکو ته د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام او همداراز د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې 1 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کېږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسئولان وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په مساخیلو، ګربزو او شمل کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او ترڅنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته تکیدلی. د خوست د ګربز اوسیدونکو رفیع الله مشال رادیو ته وویل
خو ته الحمدلله د پروژې پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو، نو ملای په اواز سره کې میش لاوی او خصوصا میش د دې پروژې څخه دا نه راهله کې چې داسې د ډول پروژې دار ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربني بوخت وسطي
د دې پروژو په لیکو لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه در 20000 ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نږدې 2.5 زر ډالر ورکړي دي. سره له دې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. د خوست خلکو د مځکو د حاصل خیزۍ دپوره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د په غرونو کې چې د ځنګلات کومې پخې وچې شوي دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به ځون سره رول دی. مونږ خورې پوره حیاتی اهمیت لرلو، خو په داسې حال کې چې مونږ دی واس نه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوصیدونکو په ګربزو، مساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي. دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیا په پرتله لګ دی او اړوند ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی. د ګربز یو بل اوسیدونکو ماهر الدین وویل ویل
نیره داس دغه دیوالین نه دغه دنګي غشتنه بار بار میجوینه کی چې مشته دغه نیره دغه س دنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز او روغتیایي او نورو برخو کې اړتیاوې منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوې په دوامداره توګه اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ویل
د 1415 کال لپاره الحمدلله موږ اوسنه په پلان لګیا یو د واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه چې دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې موږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله موږ هغې کورونو ته آماده یو چې دا څرکان ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په موساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګه د سپیری او ترزیو علیشیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلي کړې وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه شولې ده. د سازمان ویلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخېستنې ده دا بحران لا پسې ژور کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړې او بیکاري او فقر زیات کړي. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15مه په خپل اکسپان په بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر شپږویشتم ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تېرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته یې لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عبث شي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی.
د
همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما
د وای سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایله شول. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د کومې څومره د نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به دغه څوک پورته کړي دي مونږ وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سیم کار روزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت تیوي اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي. ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو ډاکټر
په اړه دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاسي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لږ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالي تر ټولو شدیده وچکالي ثبت شوې. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی وو چې افغانستان اوس مهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو